دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا یم. د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنې خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په اړه د زلمی خلیل زاد په تازه سفر تبصره کړې. د سوریې په شمال کې د ترکیې او کوردي ځواکونو ترمنځ اوربند پای ته رسیږي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تایید کړه چې د دغه کمیسون د معلوماتي دهلیز قفل مات سوی دی.
نن د سه‌شنبې ورځ د میزان د میاشتې دیرشمه د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې له 22 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان ښوونځي د یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي.
تاسو فکر وکړئ، یو چاردیوالي جوړ شوی دی په مکتب په نوم، اول تشنابونه جوړ شوی دی، کمین نه دی جوړ شوی، تشنابه جوړ شوی دی.
د افغانستان جنوب غربي ولایتونو کې د پولیو مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
چې په روزګار کې پکې کې د قندار کې درې پیښې او هلمند کې پنځه پیښې.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په لړ کې مرکه هم اوري، خو اوس ترته د سیمې او نړۍ پوره خبرونه سید سلیمان آشنا او شافیه سردار وي.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد تازه سفر باندې تبصره کړې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی نن د سیشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی چې زموږ هیواد هغه مهال وی تلپاتې او باعزته سولې ته رسیدلی شي چې دغه بهیر د افغان دولت لخوا رهبری شي. ښاغلی خلیلزاد د خپل سفر په ترڅ کې تیره ورځ بروکسل ته په رسیدو سره د ناټو د عمومي منشي یانس سټولټنبرګ سره د افغانستان د سولې په بهیر باندې خبرې کړې دي. د بلې خوانه چین تیاری نیولی دی ترڅو په بیجنګ کې د بین الافغاني غونډې کوربه شي. ویل کېږي غونډه به د روانې اکتوبر میاشتې په 29 او 30 جوړه شي. افغان حکومت وایي چې د چین له لورې دا موضوع ورسره شریکه شوې ده. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حقمل امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل:
په چین کې د احتمالي جوړیدونکي کنفرانس موضوع له موږ سره شریکه شوې ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. کله چې وروستۍ نتیجې او تصمیم ته خبره ورسیږي، انشاءالله تصمیم او وروستي معلومات به له درنو هیوادوالو سره شریک شي.
د امریکایي رسنیو په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم په همدې خاطر افغانستان ته سفر کړی چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بی پیل کېدو په اړه د افغانستان د چارواکو سره خبرې وکړي.
په یو بل خبر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی جاپان ته د خپل سفر په جریان کې نن د کمیټو سیاسي ګوند له مشر ناتسو یاماګوچی سره چې د یاد هیواد د حکومت ائتلاف هم دی وکتل. ناتسو یاماګوچی جمهور رئیس غنی ته د شرغلاس تر څنګ ژمنه وکړه چې ګوند به یې له افغانستان سره د همکاري په هدف د جاپان د حکومت د هرې هغې برنامې سیاسي ملاتړ وکړي چې د افغانستان د انکشاف لپاره ګټور وي. جمهور رئیس غنی د کمیټو سیاسي ګوند د مشر د ملاتړ له ژمنې څخه مننه وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی هیواد یې منځنۍ آسیا له سویلي آسیا سره نښلوي، او حکومت یې کوشش کوي چې افغانستان په سیمه کې د انرژۍ د سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. جمهور رئیس غنی چې د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې د ګډون دپاره توکیو ته تللی دی، د یوې تلویزیوني مرکې په ترڅ کې ویلي چې د ټاکنو د ګټلو په صورت کې به د سولې خبرې په یوه اونۍ کې پیل کړي. جمهور رئیس غنی ویلي چې که طالبان تشدد ختم کړي، افغان ولس به یې هرکلی وکړي. د جاپان د نوي صدراعظم د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو رسمي مراسم نن ترسره شو. په مراسمو کې د نړۍ د څه باندې 180 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت د علي آباد ولسوالۍ په غرز بیګي سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې 12 تنه سیمه ایز پولیس وژل سوي دي. د علي آباد ولسوالۍ یو تن مسؤول چارواکي چې نه غواړي نوم یې د یاد سي، امریکا ژغ ته وویل چې په دغه برید کې 12 تنه سیمه ایز او ملي پولیس همدارنګه د سیمه ایزو پولیسو قومندان او د امنیې قومندانۍ د ادارې چارو معاون هم شامل دي. د کندوز د امنیه قومندانی ویان انعام الدین رحمانی امریکا ژغته وویل سیمه ته د کومکي قواو پر رسیدو سره وسلوال طالبان پشا سوي دي او په جګړه کې ورته تلفات هم اوښتي دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دغه برید کې د شلو تنو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تایید کړله چې دوه شپې وړاندې د دغه کمیسون د معلوماتو د دهلیز قفل مات شوی دی، خو د حساسو موادو د ساتلو د کوټې دروازه په خپل ځای او روغ پاتې ده. تیره ورځې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټیم وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواکونه وړ مشبه د کمیسون معلوماتي مرکز ته داخل شوي دي، خو د ټاکنو کمیسون مشرې او یو شمیر کمیشنرانو د سې شنبې په ورځ یعنې نن د اکتوبر په 28مه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی څېړنې او موندنې دا ښیي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په دوهم پوړ کې د معلوماتي مرکز د دهلیز قفل ځکه مات کړی چې غوښتل یې د سړې هوا له امله داخل ته ولاړ شي. د دغه کمیسون یو غړي اورنګزیب وویل چې د سی آر یو یا ځانګړو پولیسو قطعه د دارالانشا امنیتي مشاور ته ویي چې دلته هوا سړه ده او که ستاسو اجازه یې د دهلیز دننه په اول پوړ کې هم پیرهداري کوو او هم به له سړو څخه په امان کې.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ په رمباسي سیمه کې یو نمیاشتنی ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ په ناروغۍ اخته سوی دی. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت رئیس عبدالشکور نصرت امریکا ژغ ته وویل چې په کندهار ښار ته نږدې په یوه ګڼ مېشته ولسوالۍ کې د پولیو د نوې پیښې رامنځته کېدل د ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ دی. د وویل د ډنډ ولسوالۍ د رمباسي د سیمې دغه ماشوم چې ګزڼ وهلی کورنۍ یې له یوه روغتیایي مرکز څخه په 5 کیلومتره واټن کې اوسیږي. که څه هم ډنډ د کندهار په کچه امنه ولسوالۍ ده، خو د اګست د میاشتې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې د پولیو کمپاین په مؤثره توګه نه دی عملي سوی. د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت سوي دي.
د آشنا رادیو نه مهم خبرونه اوري. ټاکل شوی نن د سوریه په شمال کې د ترکیه او کوردی ځواکونو ترمن 15 ورځنی اوربن پای ته ورسیږي او د ترکیه او روسیې جمهور رئیسان د سوریه د شمال ختیځ په وضعیت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که کورد ځواکونه د سوریه د شمال ختیځ څخه وتل پیل نه کړي، ترکیه به یې په وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن د سعودي د پاچا سلمان سره ولیدل او په ستراتیژیکو همکاریو یې اوږدې خبرې وکړې. د دې لیدنې لږ مخکې امریکا خپلو زرګونو عسکرو ته امر وکړ چې سعودي کې ځای پر ځای سي. په عین وخت کې د ایران سره اختلافات هم مخ په زیاتېدو دي. د امریکا د دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په یوه نه اعلان سوي سفر کې افغانستان ته تللی و او د سیمې او دفاعي مسایلو په اړه یې ارزونه وکړه.
د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دوم ځل لپاره د غهواد ملي ټاکنې وګټلې او بیا صدر اعظم شو. که څه هم د یو لیبرال شخص په توګه د غم محبوبیت د یو شمیر رسوایانو لامل کمزورې شوې ده، خو بیا یې هم د توقعاتو خلاف ټاکنې وګټلې. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د خپل بری پاړه داسې وویل:
زله تاسو خپ پوره اندازه مننه نشم کولای، خو همدومره به وایم زما ملګرو تاسو بریالي شوي.
د ترودو لیبرال ګوند د دوشنبه په ورځ په پارلمان کې ډیری څوکۍ وګټلې او د یو حکومت د جوړېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شو.
د اسرائیل د اوږدې مودې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نوي حکومت د تشکیل په کوشش کې دی چې دی پکې بیا صدر اعظم سي. سخته ماته وخوړه، خو د هغه سیاسي مخالفین هم نن د سختو ستونزو سره مخامخ سوه. اوس د پوځ پخوانی لوی درستیز بینی ګینز نه تمه کیږي چې که د جمهور رئیس روین ریولیلین لخوا په ائتلافي حکومت جوړولو خبرې وکړي، خو د سپتمبر د 12 نیټې د رایې بې نتیجې وضعیت له امله د یو بل دور انتخاباتو نه ترسره کیدل هر څه په ټپه درولی دي.
د حکومت لخوا د یو لړ اقتصادي اصلاحاتو د راوستل کېدو سره سره په لبنان کې مظاهره کوونکو ویلي چې خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د تیرې پنجشنبې ورځې راپه دې خوا سلګونه زره لبنانیان واټونو ته راوتلي دي او سیاستوال ملامتوي چې ګواکې د هیواد اقتصاد یې ویجاړېدو ته نږدې کړی دی. د صدر اعظم سعد حریري حکومت د ولسونو د غصې د کرارولو دپاره د دوشنبې په ورځې د ځینو اصلاحاتو پلان اعلان کو، خو معترضین په دې قانع نه شو. بانکونه او ښوونځي نن هم بند دي. پولیس کوشش کوي چې واټونه د ترافیکو په مخ خلاص کی او د خلکو په ضد له زور نه کار وانخلي.
پس له هغه چې د برتانیې په ولسي جرګه کې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو بهیر بریکزیت ته د نوي رایګیري مخه ونیول سوه، صدر اعظم بوریس جان نن کوشش کوي چې د خپل پلان لپاره زیات ملاتړ راجلب کړي.
د مالیزیا پخوانی مشر نجیب رزاق د ملي شتمنۍ د لوټ کول او رشوت په تور باندې محاکمه کیږي. د مالیزیا څارنوالانو نن ویل پخوانی مشر نجیب رزاق د اول نمبر مالیزیا پراختیایي دولتي شرکت نه د پیسو په غلا کولو کې دخیل دی.
د چین مقامات وایي چین هیڅکله د امریکا په عمومي انتخاباتو کې د دخالت اراده نه لري او د مداخلې هر ډول ادعا بې ځایه او د خندا وړ ده.
او د افغانستان بولانی په نړۍ کې لومړی مقام ګټلې ده. د امریکا د سی این این خبری شبکې په دې وروستیو کې د نړۍ د تر ټولو خو خوړو په اړه یو رپورټ پور کړی دی چې د افغانستان بولانی د 500 هیوادونو ترمنځ لومړی مقام خپل کو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې دوه شپې وړاندې د دغه کمیسیون د معلوماتو د دهلیز قلف مات شوی دی. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې کندهار ښار ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې. په کاناډا کې د صدر اعظم جاستن ترودو لیبرال ګوند په یوې سختې سیالۍ کې پارلماني ټاکنې ګټلې دي. ترنو اوریدونکو دا رپورټونه لږ وروسته اوري، خو تر دې مخکې درته د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه رپورټ لرو. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني غونډه چې په پام کې د چین کوربتوب کې په بیجنګ کې د اکتوبر په 9 او 10 د 2 لپاره دایره شي. افغان حکومت هم مني چې د دغه ناستې موضوع سره شریکه شوې ده. رحیم گل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
په مسکو او دوحه کې د افغانستان د سولې د بین الافغاني څو ناستو وروسته اوس چین تیاری لري چې پلازمینه بیجنګ د بین الافغاني ناستې کوربه توب وکړي. ځینې سرچینو ویلي چې دا بین الافغاني ناسته به د رواني اکتوبر میاشتې په 9 او 10 د 2 لپاره په چین کې دایره شي. غونډه به د چین د بهرنیو چارو وزیر پرانیزي. بل لور ته افغان حکومت وایي چې د چین لوري دا موضوع ورسره شریکه شوې ده. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چین له ځانګړي استازي دینګ جون سره هم کتلي دي.
په چین کې د احتمالي جوړیدونکو کنفرانس موضوع له موږ سره شریکه شوې ده. په دې اړه بحثونه او خبرې دوام لري. کله چې وروستۍ نتیجې او تصمیم ته خبره ورسیږي انشاءالله تصمیم او وروستي معلومات به له درنو هیوادوالو سره شریک شي.
خوانی جهادی قومندان اسماعیل خان وایي چې د ته خپل بلنه ورکړ شوې ده او په وینا یې د دې کانفرنس په تیوري کې خوانی ولسمشر حمید کرزی هم خیل دی.
که چې ابتدا باید حدود باید 20 الی 25 نفر می بود، خب وسط دو تا 29 رسیده.
په لومړي سر کې 40 یا 50 غړي ټاکل شوی وو، خو اوس یې شمیر 90 ته رسیدلی دی. په قوي احتمال د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر ریاست لاندې به وي. لومړني معلومات دا دي چې د طالبانو لخوا به 15 نفر وي. قوي احتمال دا دی چې تر راتلونکو 10 یا 15 ورځو په منځ کې به وي. ما ته هم بلنه راکړل شوې ده چې ورشو وګورو اجنډا څه ده.
اسماعیل خان وایي چې دا کانفرنس به جدي خبرې ونه لري او یوازې به بین الافغاني ډیالوګ وي. د سولې یو شمیر فعالان بیا وایي چې د بیجنګ ناسته به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
زما د معلوماتو په بنسټ د طالبانو سیاسي کمیسیون پلاوی چې په وروستي ځل د ملا برادر اخوند په مشرۍ کې چین ته تللی و، د چین هیواد د هغوی نه غوښتنه کړې وه چې په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د چین او طالبانو ترمنځ توافق شوی په دې اړه باندې او اوس فعلا د طالبانو او چین ترمنځ د تاریخ په نهایي کولو ایجنډا او نور اړوند موضوعاتو خبري روانې دي او ممکن نن شپه یا سبا شپه د دې تاریخ دقیق او نور موضوعات په دې اړه باندې روښانه شي.
خو ځینې نور بیا وایي چې دا یوازې ناستې دي او د افغانستان حکومت له ګډون پرته ګټه نه رسوي.
موږ د هیوادونو د علاقمندۍ څخه چې د افغانستان د سولې د پروسې سره لري استقبال کوو، مګر د افغانستان د دولت توقع او خواست دا ده چې دغه ټول هڅې د افغانستان د دولت او خلک په مالکیت او محوریت وي تر څو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. پراګنده تلاشونه چې د افغانستان خلک او دولت تر اثر لاندې نه وي، د دې پروسې موافقت تر سوال لاندې راوړي.
د چین په بیجنګ کې د بین الافغاني ناستې موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد له یوې دمې وروسته بیا سفرونه ته وتی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې دوه شپې وړاندې د دغه کمیسیون د معلوماتو د دهلیز قلف مات شوی دی، خو د حساسو موادو د ساتلو د کوټې قلف په خپل ځای او روغ پاتې دی. لیمین یزی له کابله په دې اړه رپورټ رالیږلی.
تیره ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم وویل چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یوه شپه مخکې د کمیسیون د معلوماتو مرکز باندې حمله کړې ده او د معلوماتو د دهلیز قفل یې مات کړی دی. خو د ټاکنو کمیسیون مشر او یو شمېر کمیشنرانو د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د دوی څېړنې او موندنې دا ښیي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په دوهم پوړ کې د معلوماتو د مرکز د دهلیز قفل ځکه مات کړی چې غوښتل یې د سړې هوا له امله داخل ته ولاړ شي. د دغه کمیسیون یو غړي اورنګزیب وویل چې د CRU یا ځانګړو پولیسو قطعه د دارالانشا امنیتي مشاور ته وایي چې دلته هوا سړه ده او که ستاسو اجازه وي د دهلیز دننه په اول پوړ کې هم پیرهداري کوو او هم به له سړو څخه په امان کې اوسو. ښاغلی اورنګزیب زیاته کړه چې له دې وروسته امنیتي مسؤول لطف الرحمن غوښتل کیږي او د هغه په موجودیت کې سیل یا قفل پرې کیږي او د CRU سرتیري دهلیز کې کینی او پیره کوي. د کمیسیون چارواکو د دارالانشا امنیتي مشاور او دوه سرتیري په دغه پیښه کې ګرم بللی دي.
امی اشتباهی را که کسی کرده مشاور امنیتی دارالانشا و امیدون
دغه سهوه د دارالانشا امنیتی مشاور او د CRU سرتیرو کړی ده چې دوی ورته ویلي موږ به د تودوخې لپاره داخل کې اوسو. د اوس لپاره همدا درې واړه ملامت دي.
انمی سه نفر از نظر ما یعنی یک اشتباه کردن و و و و مقصر هستند.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون وایي چې له دغه موضوع وروسته د عبدالله د ټاکنیز ټکټ د مشر په موجودیت کې د هغې کوټې قفل چې بایومتریک معلومات پکې موجود دي کتل کیږي چې له کتلو وروسته دا معلومیږي چې هیڅ ډول زیان ورته نه دی رسیدلی. په کمیسیون کې د غلام فاروق نجرابی د ټیم یو ناظر محمد فاروق دغه کیسه داسې بیانوي.
35 دقیقه بود که از خود کمیسیون
و او 15 دیش دقیقه وی چه کمیسون مکت خبر را کرد چه یو شمیر کسان دیتا سنتر تا داخل شوی دی چه و مکتل قفل مات شوی دی مک بیا ورته بل قفل واچا و غوارو پوشو چه یو اسکر سنگ دا مسئولیت اخلی او قفل ماتوی.
و بعدا ما دوباره یک قفل دیگه ای که آمدیم زدیم و خواستار ای هستیم که بچه عنوان مسئولیت میگیرن که یک اسکر می قفل میده می.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ وویل چې امنیتي ځواکونه د ټاکنو په پروسه کې بې پرې و او وروسته له دې به هم خپل بې پرېتوب خوندي وساتي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی وویل چې پولیس د کمیسیون دننه او باندې د امنیت ساتلو مسؤلیت لري او هر هغه ځای چې د ټاکنو حساس مواد دي هلته پولیس موجودیت نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې کندهار ښار ته نږدې په ډن ولسوالۍ کې یو ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغۍ اخته شوی دی. په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېر 900 ته ورسید چې زیاتې پیښې په جنوبي حوزه کې دي. په دې هکله نور حال له کندهار نه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې اوري.
د پولیو نوې پیښې د کندهار ښار په یوه نسبتاً آرامه سیمه او ښار ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې رامنځته شوې. روغتیایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د رمباسي په سیمه کې یو نه میاشتنی ماشوم هلک په یاد ناروغۍ اخته شوی دی. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې کندهار ښار ته نږدې په یوه ګڼ مېشته ولسوالۍ کې د پولیو د نوي پیښې رامنځته کېدل د ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ دی. بلی خواته د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رادیو ته ویل چې دوی له همکار روغتیایي بنسټونو سره په ګډه بیړنۍ ناسته را بللې او غواړي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د ګزڼ ویروس تر خطر لاندې ماشومانو ته د واکسین ځانګړي پروګرام تطبیقي. د امیر وختیا د وزارت د پولیو د پروګرام یو مسول میرجان راسیخ آشنا رادیو ته په دې بابو ویل چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي برخه مهمه ده چې دوی به په اړه د جنوبي ولایتونو لپاره ځانګړي هڅې وکړي.
څه دا غوښته په برخه کې منګا د خدای د پولیو نړیواله ورځ لمانځو د کندهار د جنوبي حوزې د طاره هم منګا د پروګرامونو برنامې ته تلرو په شمول د مرکز د عامه پوهاوي په برخه کې او د ځکه چې په روزګار کې په پیښې د کندهار کې درې پیښې او هلمند کې پنځه پیښې
تریو کلن ځند وروسته تیر اونۍ د افغانستان په جنوبي حوزه کې ماشومانو ته د ګوزن زد کمپاین پیل شو. روغتیا چارواکي وایي سره لدی چې دا د ماشومانو د وقایې لپاره یو ګټور کمپاین و، خو د نامنیو له کبله په دې حوزه کې یو زیات شمیر ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې شوي دي. د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر نونس ته ورسېدی چې درې په کندهار، پنځه په هلمند، اته په روزګان، یو په کونړ، یو په ننګرهار او یوه هم په پکتیکا ولایت کې ثبت شوې ده. تیر 2013 عیسوي کال په افغانستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 22 ته رسیدلی وو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه د ادامه ورکو. په کاناډا کې د صدر اعظم جاستن ترودو لیبرال ګوند په یوې سختې سیالۍ کې پارلماني ټاکنې ګټلې دي. که څه هم چې لیبرال ګوند اکثریت څوکۍ نه دي ګټلې، خو بیا هم دومره رای لري چې ترودو د دوم پړاو لپاره د کاناډا صدر اعظم پاتې شي. د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو په شمول د نړۍ یو شمېر رهبرانو صدر اعظم ترودو ته د مبارکۍ پیغامونه لېږلي دي. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د کاناډا لومړي وزیر جاستن ترودو د دویم ځل لپاره د هغې هېواد ملي ټاکنې وګټلې. که څه هم د یوه لیبرال شخص په توګه د هغه محبوبیت د یو شمېر داوړه پیښو له امله کمزوری شوی، خو بیا یې هم د توقعاتو خلاف ټاکنې وګټلې.
زه له تاسو څخه په پوره اندازه مننه نشم کولی، خو همدومره به ووایم زما ملګرو تاسې بریالی شوی. مبارک موشه. د نورو ګوندونو له مشرانو او هغوی له کورنیو څخه هم مننه کوم چې د ډیموکراسۍ د دغې مهمې پروسې یوه برخه وو. په دې انتخاباتو او سیاسي ژوند کې مو د ګډون څخه مننه کوم.
د ترودو لیبرال ګوند د دوشنبه په ورځ په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټلې او د یوه حکومت د جوړېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شو، خو دا ګوند اوس هم اکثریت نه لري او په دې معنا چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره باید پر یوه مخالف ګوند اتکا وکړي.
زما ملګرو، دا انتخابات ستاسې او نړۍ په برخه کې ول. ستاسې اولادونو ته به په میراث پاتې شي. موږ پریکړه کړې چې د کاناډا د پرمختګ لپاره کار وکړو. کاناډایانو نن د راتلونکي لپاره لاره وټاکله. له ټولو مننه کوم.
بلخوا د کاناډا د کیوبیک د بلاک مشر فرانسوا بلانشه هم د سه شنبه په سهار په ټاکنو کې د خپل ګوند بریا ولمانځله. بلانشه په مونټریال کې وروسته له هغه وینا وکړه چې ګوند یې د کاناډا د عوامو په مجلس کې خپلې څوکۍ کابو درې برابرو ته لوړې کړې.
د کیوبیک او کاناډا اوسیدونکي نن شپه د یو اقلیت پارلمان لپاره پر مخ ولاړل. هیڅ یو ګوند اکثریت څوکۍ ونه ګټلې. نن شپه هیڅ یو ګوند د عوامو د مجلس کنټرول ترلاسه نه کړ. په کیوبیک کې د کیوبیک وا بلاک نه غواړي چې حکومت تشکیل کړي او یا هم په حکومت کې برخه واخلي. خدای کولای شي او د دې لایق دي چې له هر حکومت سره همکاري وکړي.
د سه شنبه په سهار د ټاکنو د پایلو له مخې لیبرال ګوند 155 څوکۍ ګټلې چې 120 اکثریت د رسېدو لپاره 14 څوکۍ کمی دي. د هغه هېواد د پارلمان یا د عوامو مجلس 318 څوکۍ لري. ترودو په 2015 کې په قطعي ډول پارلمان کې اکثریت وګاټه او ډېر ژر د نړۍ په کچه د آزاد تجارت، قومي تنوع او د چاپیریال ساتنې د یوه اتل په توګه وپېژندل شو، خو په تېرو دوو کلونو کې یو شمېر ناوړه پیښو د هغه ملاتړ کم کړ. د ترودو پخوانی لوی څارنوالي جوډي ویلسن ریبولډ ویلي هغه پرې فشار راوړی و چې د کیوبیک د انجینرۍ یوه کمپنۍ چې په رشوت تورنوا محاکمه نه کړي. د دې ترڅنګ د 1990 تر 2001 کلونو ترمنځ د هغه یو وکس چې مخ یې په تور یا نسواري رنګ ښکاره کوي له تعبیض څخه ډک چلند ګڼل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان په بیا رغونې د امریکا د څار ادارې یا سیګار یو تازه رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ جوړ شوي اکثره ښوونځي د پوهنې په معیارونو برابر نه دي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم په ښوونځیو کې یو لړ ستونزې تاییدې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
سیګار وایي چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته د 101 جوړ شوی او یا بیا رغول شوی خوانځي او د وضعیت په اړه سروي کړی دا چې اکثره د پوهنې په معیارونو برابر نه دي. د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې اکثره د خوانځي برېښنا نه لري، د ودانیو ساتنې ته یې پاملرنه نه کیږي چې په ځینو مواردو کې ښایي زده کوونکو ته ګواښ پېښ کړي، زیات شمېر یې کافي میز او څوکۍ نه لري او د کونکي د خیمو لاندې او په فرشوي ټولګیو کې درس وایي. سیګار ویلی چې دغه خوانځي او د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیايي ادارې چارواکو ته هم خبر ورکړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت هم په خوانځیو کې یو لړ ستونزې تاییدوي. د دغه وزارت ویاندی نوریه نزهت امریکا غږ ته وویل چې هر کال د خوانځیو میزونه، څوکۍ او نور وسایل د مختلفو ستونزو له امله خرابیږي او د یو شمېر خوانځیو د ودانیو ځینې برخې د ناامنیو او طبیعي پیښو له امله ویجاړیږي. دا غلی نزهت پر وینا د پوهنې وزارت د خوانځیو د حفظ او مراقبت لپاره بودیجه لري خو زیاته کړه.
ولې بودیجه حفظ او مراقبت مو کفایت نه میکنه؟
زموږ د حفظ او مراقبت بودیجه کفایت نه کوي. په ټوله کې د پوهنې وزارت بودیجه کفایت نه کوي. زموږ اړتیاوې نه پوره کوي. د خوانځیو د حفظ او مراقبت لپاره د افغانستان خلکو ته په کراتو پیغام ورکړی او غوښتنه مو کړې چې دوی له خوانځیو څخه نظارت وکړي او دغه راز د خوانځیو د تعمیر، میز، چوکۍ او نور وسایلو په حفظ او مراقبت کې له موږ سره مرسته وکړي.
لوازم درسي مو راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسون هم په خوانځیو کې ستونزې مني. د دغه کمیسون غړی لیلما ولی حکمی امریکا غږ ته وویل د دوی سرنه ښیي چې د افغانستان د خوانځیو لویه برخه د ودانیو، تشنابونو او نورو سهولتونو له پلوه زیاتې ستونزې لري. هغه زیاته کړه
بعضې مکاتب هم مشکلات لري. تاسو فکر وکړئ یو چاردیوالي جوړ شوی دی په مکتب په نوم، اول تشنابونه جوړ شوی دی، تعمیر نه دی جوړ شوی، تشنابه جوړ شوی دی، اصل به نقشه کارونه کوي، نه پوهېږم څه رقم سیستم داسې وزیر معرف جوړوي او رئیس جمهور خلک ته د رشتې د مسلک باید وزیرونه باید وټاکي، د هر وزارت باید یکی کسان باید تکرلی شي.
اغلی حکمی ټینګار وکړ چې د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره حکومت باید د خپلو خوانځیو د وضعیت په اړه یو هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې د دغه هیواد په 30 ولایتونو کې د ابتدایي، منځني او لیسې په کچا 3000 خوانځي فعال دي. د سیګار د راپور په اساس امریکا د خوانځیو او د افغانستان د ښوونیز نظام د ظرفیت جوړولو په برخه کې په 13 کلونو کې 1.5 میلیون ډالر لګولی دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې ته لاند خبرونه واوري. د افغانستان جمهوریت ریاست د افغان سولې په اړه د زلمی خلیلزاد تازه سفر ته په غبرګون شوتلی. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی نن د سیشن په ورځ د اکتوبر پر 22 په خپل ټویټر باندې لیکلی زموږ هیواد هغه مهال یوې تلپاتې او با عزت سولې ته رسیدلی سي چې دغه بهیر د افغان دولت لخوا رهبري سي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی جاپان ته د خپل سفر په جریان کې نن د کمیټو سیاسي ګوند له مشر ناتسو یاماګوچی سره چې د یاد هیواد د حکومت ائتلاف هم دی وکتل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې هیواد یې منځنۍ آسیا ته سویلي آسیا سره نښلوي او حکومت هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي د سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت د علي آباد ولسوالۍ په غرض بیګي سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې 14 تنه سیمه ایز پولیس وژل سوي دي. د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ په رمباسي سیمه کې یو نمیاشتنی ماشوم په پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغۍ اخته سوی دی. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر عبدالشکر نصرت امریکا ژغ ته وویل چې د کندهار ښار ته نږدې په یوه ګڼ میشته ولسوالۍ کې د پولیو د نوې پیښې رامنځته کیدل د ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ دی او ټاکل سوی نن د سوریې په شمال کې د ترکیې او کوردي ځواکونو ترمنځ 5 ورځنی اوربند پای ته ورسیږي.
درنو واوریدون کنیم ساعت لومړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډ شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه واوریده. تربیام دیمال شید.